The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ګران اوریدونکو یو ځل بیا سلامونه درته وایم دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده نن د اتوار یا یکشنبه ورځ د 2013 میلادي کال د دسمبر درویشتمه نیټه ده وخت په پښتونخوا کې د سهار 8:30 بجې په افغانستان کې د سهار 8 او دلته په واشنگټن ډی سی کې د دسمبر د 22 نیټې د شپې 10:30 بجې دي دا خبرونه درته زه بارکوال میاخیل وړاندې کوم او پروډوسر منزا شهید ده د نیمه غنټې د ورستې سهارنې خبري خبرونې ته مو هرکلای کوم لمړی پام وکړئ د خبرونو سرټکوته د ولسمشر ټرمپ د اعلان چې وایي افغانستان خپل نیمایي پوځونه باسي د نن په امریکا او له امریکا د باندې مثبت او منفي غبرګونونه راپارولي په شام کې د داعش په ضد د جنګیدونکو امریکایي اتحاد ځانګړي استازي د ولسمشر ټرمپ د هغې ناڅاپي پریکړې په غبرګون کې له خپلې څوکۍ استعفا ورکړې چې وایي داعش ماته خوړلې او له شامه امریکایي ځواکونه باسي او د سومالیا په پایتخت موګادیشو کې غبرګو چاودنو د دې هیواد د یو مشهور خبریال په ګډون 15 تنه وژلي او 13 ټپیان کړي چې زمواري الشباب ډلې منلې ده او اوس هم د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي په هیواد کې به د بډو رشوتونو او درغلۍ په ضد احتساب روان وي او په دې اړه به له چا سره هیڅ جوړ جاړی ونه کړي عمران خان وایي اپوزیشن ګوندونه ورباندې تور لګوي چې د هغوی په ضد د احتساب وروستۍ مقدمې د تحریک انصاف د حکومت لخوا د انتقام په توګه درج شوې دي خو وایي دا مقدمې د ده تر حکومت وروسته پیل شوې دي وزیر اعظم په لاهور کې یوې غونډې ته وویل که په کرپشن او درغلیو کې ښکېل کسان زندانونو ته ونه لیږل شول نو د هیواد راتلونکی به یې له خطر سره مخامخ شي عمران خان دا خبرې په داسې وخت کې کړې چې وړ مورز په قومي اسمبلی او سینټ کې اپوزیشن ګوندونو د تحریک انصاف پر حکومت سخت نیوکې وکړې او پر سیاستوالو د احتساب د ادارې لخوا د درغلیو د تورونو مقدمې د حکومت انتقام وباله د ولسمشر ټرمپ دې اعلان چې وایي افغانستان خپل نیمایي پوځونه باسي د نن په امریکا او له امریکا د باندې مثبت او منفي دواړه غبرګونونه راپارولي دي د امریکې په سینټ کې د ریپبلیکن ګوند سینیټر لینډزي ګراهم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د راکمولو پر اعلان اندېښنه ښولې او ویلي دي چې دغه کار به د سپتمبر د 11 غونډې پیښو ته لار هواره کړي ښاغلي ګراهم ویلي افغان امنیتي ځواکونه تر اوسه په یوازې توګه د طالبانو او داعش په ضد د مبارزې بشپړه وړتیا نه وایي کله افغان ځواکونو د امریکایي ځواکونو ملاتړ کم سي د وسلوالو په ضد د وروستیو کلونو کامیابۍ به ټولې بې ځایه لاړې سي د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ دوې ورځې وړاندې د تمې خلاف اعلان وکړ چې له افغانستان خپل نیمایي پوځیان باسي پاکستان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د اعلان هرکلی کړی او افغان حکومت هم ویلي چې د امریکایي ځواکونو وتل به یې پر داخلي امنیت هیڅ اغیز ونه کړي په شام کې د داعش په ضد د جنګیدونکو امریکایي اتحاد ځانګړي استازي بریټ میکرک د ولسمشر ټرمپ د هغې ناڅاپي پریکړې په غبرګون کې له خپلې څوکۍ استعفا ورکړې چې وایي داعش ماته خوړلې او له شام امریکایي ځواکونه باسي د امریکې د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ خبر خپور کړی چې وایي د ښاغلي میکرک استعفا به د دسمبر پر 1 نیټه عملي کیږي بریټ میکرک دویم لوړپوړی امریکایي چارواکی دی چې په یوه اونۍ کې د ولسمشر ټرمپ له کابینې د وتلو اعلان کوي تر د وړاندې د امریکې د دفاع وزیر جیم میټس هم د ولسمشر ټرمپ د همدې پریکړې په ضد له خپلې دندې استعفا کړې ده ښاغلی میکرک وایي دا به ډېره بې پروایي وي چې ووایو په شام کې داعش په بشپړه توګه ماتې خوړلې ده او له دې هیواد د امریکایي د اولدی هیواد د امریکایي ځواکونو رئیسل به معقوله پریکړه نه وي خو ولسمشر ټرمپ د شنبې په ورځ په خپل وروستي ټویټ کې هم د خپلې پریکړې ملاتړ کړی او وایي داعش ماته خوړلې او پوځونه راباسي د سومالیا په پایتخت موګادیشو کې ولسمشرۍ ماڼۍ ته نږدې 214 سوي چې د یو مشهور خبریال په ګډون 15 تنه پکې وژل سوي دي چارواکي وایي په دواړو چاودنو کې 13 تنه ژوبل سوي هم دي چې د سومالیا د پارلمان یو غړی او د موګادیشو مرستیال میر یا شاروال هم پکې شامل دي چې درملنه روانه ده لومړۍ چاودنه د یو موټر په وسیله ملي تیټر ته نږدې پر یو امنیتي پوسته سوې ده چې د چارواکو په وینا پکې وژل سوي اکثر امنیتي پولیس او عام خلک دي په وژل سویو کسانو کې د لندن د یونیورسل ټلویزیون مشهور سومالی خبریال اویل ظاهر سلاد او د دې ادارې دوه نور کارکوونکي هم شامل دي له القاعده ډلې سره تړلې تندره و ډلې الشباب د دغو دواړو چاودنو ذمواري پر غاړه اخیستې ده د خبرونو پای
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د ډیوا ریډیو ورستۍ سهارنۍ خبرې خبرونې ته غوږ یاست. په دې خبرونه کې هم د پاکستان، افغانستان، سیمې او نړۍ په اړه یو لړ رپورټونه درته لرو. لومړی رپورټ راخلو. د ولسمشر ټرمپ دې اعلان په امریکا، افغانستان او پاکستان کې مثبت او منفي غبرګونونه راپارولي چې وایي د راروان کال تر پایه به له افغانستان خپل نیمایي پوځونه وباسي. پاکستان د دې اعلان هرکلی کړی، خو په امریکا او افغانستان کې ورسره کلک مخالفت ښودل شوی. تفصیل یې په دې رپورټ کې واورئ. د امریکای معتبر ورځپاڼو دوه ورځې وړاندې د ولسمشر ډونالد ټرمپ له خولې د تمې خلاف اعلان خپور کړ چې وایي د راروان کال په لومړۍ ورځو کې به په افغانستان کې له خپلو 14,000 پوځیانو څخه نیمایي 5,000 پوځیان وباسي. د ولسمشر ټرمپ دغه اعلان ته یوازې پاکستان هرکلی ویلی، خو په افغانستان او امریکا کې ورسره مخالفت ښودل شوی دی. د امریکې په سینټ کې د ریپبلیکن ګوند سینیټر لینډزی ګراهم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د راکمولو پر اعلان اندېښنه ښولې او ویلي دي چې دغه کار به د سپتمبر د 11مې غونډې پیښو ته لار هواره کړي. ښاغلی ګراهم ویلي، افغان امنیتي ځواکونه تر اوسه په یوازې توګه د طالبانو او داعش په ضد د مبارزې بشپړه وړتیا نه لري. وایي کله افغان ځواکونو د امریکایي ځواکونو ملاتړ کم سي، د وسلوالو په ضد د وروستیو کلونو کامیابۍ به ټولې بې ځایه لاړې سي. سینیټر ګراهم د دې اقدام په غبرګون کې پر ټویټر لیکلي، د شام غونډې له افغانستانه د پوځونو را ایستل باید په مځکنیو حالاتو پورې مربوط وي. په افغانستان کې اوسنیو حالاتو ته په کتلو د امریکایي سرتیرو ایستل یوه خطرناکه تګلاره ده. د افغانستان حکومت دغو خبرونو ته ډیر اهمیت نه دی ورکړی چې ګوندې امریکا په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د کمولو پر پلان غور کوي. افغان حکومت ویلي، افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس دا توان لري چې د خپل هیواد ساتنه او دفاع په خپله وکړي او د امریکایي ځواکونو وتل به پر داخلي امنیت هیڅ اغیز ونه کړي. خو د افغانستان ولسی جرګې بیا د امریکې پر دې ناڅاپي اعلان اندېښنه څرګنده کړې او وایي، تر څو چې امریکا افغانانو ته د سولې په برخه کې بشپړ او ټینګ ضمانت ور نه کړي، باید له دغه هیواد خپل پوځونه ونه باسي. د ولسی جرګې غړو د خالی یاشنبې د ورځې په غونډه کې وویل، د افغانستان اوسنیو حالاتو ته په کتو د 2000 امریکایي سرتیرو امکاني وتل له دغه هیواده د اندېښنې وړ مسله ده. سیاسي څېړونکي هم د امریکې د دې پریکړې په اړه بیلابیل نظرونه لري. افغان سیاسي کارپوه یونس فکر وایي، کېدای سي د امریکا د حکومت دا پریکړه د سولې د روانو هڅو په تړاو له زلمي خلیلزاد سره د طالبانو د غوښتنو په خاطر سوي وي. ښاغلی یونس فکر امریکا ژغ آشنا ریډیو ته ویلي،
دا یو حرکت دی، د امریکایانو یو ګام دی، د دې لپاره یې واخیستې چې د طالبانو انګېرنې چې دوی غوښتل دا دې موږ خو حرکت وکړه، اول قدم موږ واخیسته، اوس نو طالبانو او د دوی مهاجرانو په تاسو پورې اړه لري چې بل ګام راواخلي، یا دا دي چې د افغان حکومت سره خبرو ته کښېني، یا درې میاشته نوی ورباندې اعلان کړي. په دې ساحه کې کله څېړل شي خوشبینی ده، ښه ده، تاوان نه رسوي.
په پېښور کې میشت یو بل سیاسي څېړونکی اسماعیل خان وایي، که د امریکې حکومت د خپلو ځواکونو د کمولو پریکړه له طالبانو سره د وروستیو خبرو په نتیجه کې کړې وي، دا په خپل ځای ارزښت لري. خو وایي داسې ناڅاپي له افغانستانه د خپلو پوځونو ایستل به هلته حالات نور هم خراب کړي.
پاکستان کې په دې باندې تشویش ډېر زیات دی، بغیر څه د سوچ سمجھنا کې نه افغانستان چې کوم ځواکونه دي دغه کیپاسټی دغه استعداد چې کوم دی هغه کې اضافه نه شوی چې خپل دغه راټی کی دغه نه پسو هغه بوته کې تشویش ده چې په افغانستان کې مزه دین هم زیات حالات خراب شي.
افغان طالبانو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د راکمولو د اعلان هرکلی کړی دی. د دې ډلې یوې سرچینې د امریکې ان بی سي ټلویزیون ته ویلي، دغه پریکړه څرګندوي چې دوی په دغه جګړه کې بریالي شوي دي. هلته پاکستان هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د اعلان هرکلی کړی دی. پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی تیره ورځ ویلي، د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړه به په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت سبب وګرځي.
د واشنگتن ډي سي نا دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
په شام کې د امریکایي اتحاد ځانګړي استازي له دې هیواد د امریکایي پوځونو د ایستلو پر پریکړه له خپلې څوکۍ استعفا ورکړې. د امریکې د دفاع وزیر هم د خپل حکومت د دې پریکړې په ضد وار له مخه له استعفا ورکړې وه. تفصیل یې منظر شهید راوروي.
د امریکا تر ټولو لوړ پوری چارواکي بریت مکارک له سوریې د امریکایي ځواکونو ایستلو پریکړې پر سر استعفا ورکړې ده. ښاغلی مکارک د امریکا دفاع وزیر جیم میټس د ناصافي استعفا وروسته خپله دنده پریږدي چې افغانستان کې د پوځونو شمیر کمولو او له سوریې د ځواکونو ایستلو پریکړې سره مخالفت کړی. د ولسمشر ټرمپ له پریکړې مخکې نوموړي ټینګار کاوه چې په کار دی امریکا د داعش پر ضد سوریه کې فعالیت وکړي. هغه ویلی و چې موږ باید په سیمه کې ووسو او دا باوري کړو چې په دغه سیمه کې ثبات وساتل شي. ښاغلی مکګورک یو تجربه لرونکی ډیپلومات دی چې اوسنۍ دنده د پخواني ولسمشر باراک اوباما حکومت پر مهال 2015 کال کې ورسپارل شوې وه. هغه په خپل استعفا کې لیکلی چې سوریه کې داعش وسلوال په تیخته دي خو په وینا یې لا هم مات شوي نه دي. د هغه په وینا له سوریې د امریکایي ځواکونو له وتلو سره به داسې شرایط برابر شي چې دغه ډله بیا راپورته شي. بلې لورې ته امریکایي رسنیو ویلي چې ښاغلی میټس هم د سوریې نه د امریکایي ځواکونو د ایستلو سره مخالفه دی او د استعفا یو دلیل یې په دې مسله د ولسمشر ټرمپ سره د نظر اختلاف دی. که څه هم ویل کیږي چې ښاغلی میټس له سوریې نه د امریکایي سرتیرو له ایستلو سره موافق نه و، خو نوموړي په خبره کړي لیک کې د سوریې په اړوند او په خاصه توګه په دې هکله څه نه دي ویلي. له بلې خوا د سوریې نه د عسکرو د ایستلو د پریکړې سره د امریکا ځینې متحدین هم موافق نه دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ حکومت په دې وروستیو کې له تمې خلاف اعلان وکړ چې د افغانستان نه خپل نیمایي پوځیان باسي. د امریکا د سینټ لوړ پوړي جمهوري غوښتونکي سناتور لینزي ګراهم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د راکمولو په پروګرام سخت اندېښنه ښودلې او خبرداری ورکړی چې دغه ګام کېدای شي چې د سپتمبر د 11 نیټې په څیر پیښو رامنځته کېدو ته لاره هواره کړي. خو د افغانستان ولسمشر ماڼۍ په خپل بیان کې وایي چې د امریکایي سرتیرو وتل به پر امنیتي برخې تاثیر ونه کړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د کمولو پروګرام په داسې وخت کې پیل کیږي چې د طالبانو استازي د امریکا سره د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو او احتمالي سولې پر سر په خبرو بوخت دي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. The Twitter ID da @VOADIWA.
دیوا ریډیو ته غوږ یاست. تاسو هر ورځ د مازیګر له شپږو د شپې تر 12 او د سهار له شپږو تر 9 بجو د دیوا ریډیو خبرونه اورئ. د سومالیا په پایتخت موګادیشو کې 214 سوي دي چې لښ تر لږه 15 تنه پکې وژل سوي او یو ډیر شنور پکې ټپیان سوي دي. په وژل سوي کسانو کې د دې هواد یو نومیالی خبريال هم شامل دی. د دغو دواړو 14 زمواري الشباب ډلې پر غاړه اخیستې ده. تفصیل د بختور شاه په ریپورت کې اورو.
د سومالیا پایتخت موګادیشو کې خبرګو به 14 کې لک تر لږه 14 کسان وژل شوي او 14 نور جوړل شوي دي. په وجل شو او جوبلو کې اکثریت امنیتي عسکرو او پولیسو دی. ځایي پولیس چارواکو ویلي لومړی 14 صدارتي ماڼۍ ته څیرمه یو ځان وجون کې تن کړي چې د بارودو ډک موټر ته 14 ورکړي. په دغه ځان وجون کې حمله کې 14 کسان وجل شوي دي. د دغه حمله سمدستي پس بل 14 هم وشوه چې د پایتخت نه لوګي پورته کړل. په دغه دویمه بمی 14 کې څومره مرګ جوبله شوې ده دا معلومات لا مطبوعاتو کې نه دی راغلي. د القاعده ملګری ترهګری ډلې الشباب د خپل ریډیو د لارې د دغه دواړو بمی حمله پړه منلې ده. دغه ډلې ویلي دویمه بمی 14 هم موټر بمی 14 و. د سومالیا استخباراتي چارواکي وای په دویمه 14 کې د الوزول شوی موټر ډرایور او یو بل تن چې د دغه بمی حمله تابعای کوله د پیښې د ځای نه نیولې دي. پولیس چارواکو مطبوعاتو ته ویلي په دغه بمی حملو کې د سومالیا وتلی خبریال اویل داهر سلاد د هغه دوه ساتونکي او ډرایور هم وژل شوي دي. د بمی چاودنې په وخت د خبریال داهر ګاډی هم د دغه چیک پوسټ نه تیرېدو چې ترهګرو پرې ځان وژونکي حمله وکړه. داهر سلاد به د لندن د مشهور ټلویژن یونیورسل ټي وي لپاره کار کوو او د دود وداګ نومي شو کوربتوب به یې کوو. د وایس آف امریکا سومالی سرویس هارون معروف چې خبریال سلاد یې له تیرو 15 کالو نه پیژندلو ویلي نننۍ ورځ د سومالیا لپاره د غم ورځ ده. سومالیا یو عظیم خبریال او ډیر ښه انسان وبایلو. په سومالیا کې د خیر ښېګړې د ادارې سرې میاشتې یا ریډ کریسنت چارواکو وی او ای ته ویلي دوی د چاودنې د ځای نه د 10 کسانو مړي او 19 جوبل شوي کسان اسپتال ته وړي دي. د سومالیا یو پولیس چارواکي وایس آف امریکا ته ویلي په جوبلو کسانو کې یو د موګادیشو ښار مرستیال میر او یو د پارلیمان غړی عبدالله محمد طلحه هم شامل دي. په سومالیا کې الشباب ډله د حکومت په ضد وسلواله مبارزه کوي او غواړي چې د دغې حکومت په ځای په هیواد کې اسلامي شریعت عملي کړي. د افریقایي ائتلاف د حملو او امریکایي هوایي جازونو د بمبارۍ وروسته الشباب ډله په کال 2011 کې د پایتخت موګادیشو نه په تیښته مجبوره شوله، خو بیا هم د هیواد په یو شمیر سیمو کې پټ مرکزونه لري او وخت په وخت د سومالیا په حکومت او عام ولس بریدونه هم ترسره کوي. دغې ډلې په کال 2011 کې د اکتوبر په میاشت کې په غبرګو موټر بمی بریدونو کې نږدې 380 کسان وژلي وو او په سوونو نور یې جوبل کړي وو. دغه په سومالیا کې تر ټولو خونړۍ حملې وې چې وروسته یې امریکا د دغې ډلې په ضد هوایي بمباري نوره زیاته کړه او د الشباب یو شمیر مهمه مرکزونه یې تباه کړل.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
د ډیوا ریډیو د خبرونه تاسو هم د مهال په ژوندۍ بڼه زموږ په ویب پاڼه هم اوریدلای شئ چې پته یې د www.voadivaradio.com. د پښتونخوا په کوهستان سیمه کې دوه نجونې او دوه هلکان د غیرت په نوم وژل شوي دي. وژل شوي کسان ټول د یوې کورنۍ دي. په پیښه کې تورن تن تښتېدلی او پولیسو یې په ضد مقدمه درج کړې ده. تفصیل یې له سیمې د احسان محمد خان په رپورټ کې اورو.
د غیرت په نوم د سلورو تنانو د وجنې د غپیخه د برکوستان چوچنګ کلی کې راپیخه شوې. د برکوستان ضلع د پولیسو مشر راجا عبدالصبور په وینا په وجل شوې سلورو تنانو کې دوه پیغلې، جنکۍ او دوه هلکان شامل دي. د ده په وینا تېره شپه ناوخته د دغه پیښې معلومات پولیس ته ورسېدل چې د هغې وروستو په سمدستي توګه پولیس مامورین د پیښې ځای ته لاړل او سلور وړه د مړو جوسې ځایي روغتون ته رسولو وروستو مقدمه درج کړې. په دې حقله وایس آف امریکا ډیوتا نوموړي سه داسې وویل،
جو فیملز ہیں وہ دونوں طرف میں، جو لڑکے ہیں وہ بھی ان کی فیملی کے بندے ہیں، فیملی کے لوگ ہی ہیں. رات کو 1 بجے باہر ان کی جو فیلڈ میں کھیت میں جو پہاڑ ہے وہاں پر ان کو دیکھا سسپیشس حالت میں، تو ان کو مرڈر کر دیا.
دی وای وجل شوی سلور وړه تنان د یو قبیلې دي چې په دغو کې جنکۍ د یوې کورنۍ او هلکان د بلې کورنۍ دي او دغه دواړه کورنۍ په ځان کې نزدې خپلوان هم دي. د پولیسو د دغه مشر په وینا د کوهستان ځایي قبایلي رواج تر مخه د جرګې دا ډول پریکړې وروسته د غیرت په نوم وجل شوی تنانو کورنۍ مقدمه هم نشي درج کولی، خو دغه د سلورو تنانو د مقدمه درج کولو وروسته پولیس په دې هڅه دي چې زر نظر په دغه پیخه کې ککړ تنان ونسی. د زنانو د حکومت لپاره کارکونکو غیر دولتي ادارو راپورونو تر مخه په هیواد کې د غیرت پنوم د وجنې مخنیوي قانون باوجود په دغه پیخو کې زیاتواله لیدل کیږي. د زنانو د حقوقو د پاره کارکونکو اداري اورت فاونډيشن خیبر پښتونخوا یو مشره سایمه منیر وای د عدالت په ځای د جرګي د غډول پریکړه مخنیوي د پاره په کار ده قانون په عملی توګه موثره کړي شي
کوستان کې د غیرت په نامه قتل ډیر زیات دی تاسو باور دی لی چې مخکې هم 2011 کې د سلته دا واقع شو چې یو ویډیو په تنازه دا ټولې خځې الته مجلې شوې هغه نه پس ګو کو حکومت ورته غک پوره کمیټه جوړ کړه خلک لامړل خدا هغه څه داسې فیصله ونه شو ول چې هغه هغه ټایم هم د عدالت دی کې صرف پرېشر داو چې بس د پاکستاني میچ خرابېږي نو دا دې داسې دا کاروشي کنه نو دا داسې خبرې چې دا بیا دې د وجه کوچرته عدالت هم داسې داغه دار وي دا هغه نه پس خو د دې دا مطلب شو د سرکاري سرپرستی کې قانون چې نه هغه داسې دی جوړ کړي چې هغه د جج اختیار دی خو دا هغه دا خیال دی چې دا فساد فی الارض دی نو بیا خو هغه دې ته وایي چې دا ناقابل راځینامه قتل دی
د دغه پیښې نه خبر د برکوستان اوسیدونکو په وینا دغه د سلورو تنانو د وجنې پیښه د ځایي جرګې د پریکړې وروستو ترسره شوې چې دا قسمه جرګې کې د قبیلې او کلي اوسیدونکي هم موجود وي او د جرګې پریکړې پر ضد غږ پورته کوونکي هم د دغه ډول کاروایي د خطر سره مخ وي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، اپټ آباد.
دا د وی او ای ډیوا خپرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
د پاکستان حکومت وای په تیرو څو کلونو کې پر ډیورنډ کرښه د تګ راتک د تنظیم د سختې لامل او سکثر افغانان د علاج لپاره هندستان ته ځي چې وای لکبل یې د پاکستان روغتیایي سیلګری یا میډیکل ټوریزم ته سخت زیان رسیدلی. په دې اړه رپورت له اسلام آباد د ارشد حسین رپورت ته ستاسو پام راګرځوم.
د پاکستان حکومت منلې ده چې په تیرو څو کلونو کې د هیواد د پولې د انتظام د تګلارې له کبله د افغانستان څخه د علاج لپاره پاکستان ته د راتلونکو تنانو شمیره د هند په مقابل کې راکمه شوې ده. د ورځپاڼې ډان د یو رپورټ تر مخه دا خبره د پاکستان د کامرس وزارت د قامي اسمبلی د غړي مهیش کمار مالانی لخوا د تیرو څلورو کلونو دوران افغانستان ته لیږدونکو برامدادو کې د کمی په حق له د یو سوال په جواب کې کړې ده. ښکاره دی وی چې د کال 2014 پورې پاکستان د افغانستان څخه د راتلونکو سیهی سیلانیانو مرکز وو او د افغانستان څخه د سیلانیانو پاکستان ته راتګ لوی وجه یو شان دو دستور جبا او د هند په مقابل کې دلته د علاج ارزانه اسانه وي. خو د افغانستان څخه پاکستان ته د درملنې لپاره د راتلونکو افغان ناروغانو پښمیره کې کمی راغلی او هغه اوس د درملنې لپاره د هند مخه کوي. د پاکستان د کامرس وزارت په دغه شمیره کې د کمی په علتونو کې د پاکستان د پولې د تنظیم تګلارې د پاکستان د ویزې په ترلاسه کولو کې مشکلات د پولیسو د روړېدو په ځایونو کې غیر ضروري چیک پوسټونه د پولیس رپورت لازم ګرځول او د ډاکټر نو وخت او د استوګنې ځای ترلاسه کولو کې مشکلات خودلې دي. د پاکستان د کامرس وزارت په خپل دغه جواب کې لیکلي چې د افغانستان ناروغان که څه هم پاکستان کې درملنې تړلونبیتوب ورکوي خو د دې پرتله هر میاش په زرګونو افغانان د علاج لپاره هند ته ځي. وزارت وړاندیز کړی چې پاکستان لبه د هیواد دننه سیهی سیلګرۍ ته د ودې ورکوي کولو لپاره په اسانو کې اضافه کول وی. د خیبر پختونخوا د چیمبر اف کامرس ان انډستری صدر زاهد شینواری ډیو ریډیو سره په دې حق لخپلو خبرو کې وای د افغانستان سره په تیرو سلورو کلونو کې د پاکستان دوه اړخیزه تجارت راکم شوې دي او د 2 ارب ډالرو تجارت اوس 500 میلیونه ډالرو تراکوز شوې دي چې ورسره د میډیکل ټوریزم تجارت هم اغیزمن شوې دي او چیمبر حکومت په دې اړه د خپلو مشکلاتو نه هم خبر کړي دي.
موجوده چې کوم د حکومتونو پالیسیان دي په هغه کې خو زه نه ګڼم چې دې کې څه امپروومنټ راتلی شي، ځکه چې دا به چینج کول غواړي. مونږ نه ډېر مارکیټ چې د ایران ونیو، زمونږ د میډیکل ټوریزم چې کوم مارکیټ دی دا کمپلیټ انډیا په لاس کې لاړو. انډیا په ایرپورټ باندې دې لپاره باقاعده یو ډیسک جوړ کړی دی او هلته نه دي ته یو ترجمان هم پرووایډ کېږي او هلته نه د دې اپوینټمنټس هسپتال کې داخلي او رهنمایي کېږي. بل هغې چې دا یو انډیا او دلی په منځ کې د دلی کابل یو ایئر کوریډور هم جوړ شوی دی چې هغې کې انډیا 40% سبسډي ورکوي په خپل بزنس کمیونټي ته. د هغې په وجه باندې د هغې بزنس والیوم چې دی یو په درې زیات شوی دی. او بل چې کوم مونږ سره بل کمپیټیټر او ایران نو ایران هم چې دی نه ډېره فایده اوچته کړې ده. نو زمونږ موجوده حالاتو کې زه نه ګڼم چې په لږ وخت کې به دا تجارت واپس هغه ځای ته راشي.
د پاکستان د کامرس وزارت وایي د افغانستان منډو ته سر دوباره رسایی ترلاسه کولو لپاره د کامرس وزارت یو کوټلې پالیسي جوړه کړې. د وزارت تر مخه د امریکې، چین او برتانیې نه پس افغانستان هغه څلورم هیواد دی چرته چې پاکستان تر ټولو زیات برآمدات لیږي. ښکاره دی چې د افغانستان لخوا د ریګولیټری ډیوټي د ختمولو په خواص باندې پاکستان په متفقه توګه سږ کال مئی کې د افغانستان برآمداتو ته رعایت ورکړی وو.
The Voice of America Diwa social media patada at VOA Diwa.
د پرورش په نامه غیر سرکاري اداره په سوات کې د هغو یتیمانو پالنه کوي چې پلرونه د ترهګرۍ په وروستیو پیښو کې وژل شوي دي. په دې اداره کې زده کوونکو ماشومانو یو لړ ساینسي او هنري توکي جوړ کړي چې نندارتون ته وړاندې شوي دي. تفصیل یې له سوات د فیاض ظفر په رپورټ کې.
سوات کې د اړیګړي په وخت کې د وجل شوي تنانو د یتیمانانو بچو د سبق او پالنې د اداره چې نوم یې پرورش دی د منګوري ښار سره نږدې په قمبر کلي کې ده او د اداره پرورش کې د 300 خواوشای یتیمانان ماشومان چې پکې سل جنکۍ هم دي ویډیا سبق وای او د غلطه پاتې کیږي. هم د دوی د سبق خوراک سره ټول اخراجات پرورش اداره برداشت کوي چې ورله خلک د دې لپاره چندا، زکات یا اسې پیسې ورکوي. د اداره کې هر کال د نصابي سرگرمونو علاوه غیر نصابي سرگرمیانې هم کیږي او سکال پکې د چوټیاو نمخ کې ساينس، آرټ او د کلتور نندرتون وشو چې پرانستی د خار ایم پی ای فضل حکیم او د سوات ډیپټی کمشنر وکړه. د پرورش ډایرکټر نعیم الله ډیوته وایي
دا ثابت کال ماشومان چې کم سبق وای او کم سجده کې په کلاسونه کې دا غي عملی مظاهره چې دغه نه هغه مونږ وای شهر د چټیان نورست خچون کې به امتحاني نو دا اکټیویټي مونږ وای شهر د عملی اکټیویټي دا نو مونږ وای چې چټیان نه مخ کې واړو کې چې هغه ثابت کالي سي زکړي چې هغه عملن دغه مظاهره وکي په دې وړو کې چې در نه کم خوفی سلیتونه دي چې دا غي اظهار وکي او د بهر نه چې کم خلک راغلي د دې ماشومان د کورون راغلي د نور سکولون راغلي د اغه ماشومان د ویزیت په ځای باندې اغه تم یو موټیویشن ملو شي.
نندارتون کې د عام خلکو نه علاوه د دغه یتیمانانو ماشومانو میندو او خپل خپلوانو هم ګډون وکړو. نندارتون کې د ساينس او آرټ سټالونه لګولې شوې وو. دا نه هم جمعات ماشومه اقرا د خپل جوړ کړي ماډل په حق لا دی وته وایي
ما ماډل جوړ کړی دی وین ټربائن ګری فنکشن درې کله چې هوا راشي نو دا کله چې دا هوا راشي نو دا ټربائن چې دی دا روټیټینګ سٹارټ کی او د دې سره بیا جنریټرز موږ اټیچ کړي نو کله چې هغه جنریټرز د دې سره اټیچ شي نو دا بیا الیکټریسټي پروډوس کوي او الیکټریسټي چې دا هغه زموږ کورونو هاسپټل او افیسز دې هر څه ته راځي. دا ما په دې سوچ جوړ کړی چې په پاکستان کې د بجلی ډېر زیات شارټیج دی او زه دا هم چې دا پاکستان بجلی چې دا صحیح شي لږ زیات شي او عوام ته ډېر زیات فائدہ ورسي.
دا ساينس دا سټالون نه علاوه د غنندارتون کې د آرټ سټالونه هم لګولې شوی وو چې نندارتون ته راغلو خلکو پکې دلچسپي واغسته. یو ماشوم پکې د کرنل شیرخان انټرچینج نه د چکدرې پورې جوړېدونکي د سوات ایکسپریس وے ماډل هم جوړ کړی وو. بعضې ماشومانو پکې د پښتنو د کلتور سټالونه هم لګولي وو. دا دغه سټال لګوونکي نعیم الوهاب وایي
ما پکې دې ځل لدا د پښتنو سټال پښتنو د ثقافت سټال لګولی دی. په دې کې زموږ سره د پښتنو د لباس او کلچر کې چې سره راځي هغه موږ دلته لګولې لګولې دي په هغه کې زموږ سره پکول لے او دا موږ د دې لپاره لګولې چې زموږ دا کلچر پروموټ شي او یاد پاتې شي.
نندارتون کې ماشومانو د پیټي مظاهره هم وکړه. سم ماشومانو په کې د پښتون د کلچر جامې هم اغوستې وې. ماشومانو جنکو پکې د خپل لاس د ګلکړي شیزونو سټال هم لګولای وو او یو سټال چې پکې د سیمې زاړه لوخي لري.
د ډیوه ریډیو خبرونه په همدې ځای پاتور رسیدې. مبارک وال میخیل او منځي شي ته اجازه راکړی. ورځ مو نیکمرغه.